درنو اوریدونکو السلام علیکم، یوی بل خبرونه تموز اسمت ساروان هر کلی کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا په ګډون د حقوقي وادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې جګړه کړې و غوښتل چې نور دی پر افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد له حکومت سره د همکاري لاره ونیسي. امیر خان متقی د سرګردونې پرون شنبه د ترکیې په انتالیا کې د ډیپلوماتیک فورم په نوم یوې غونډې ته چې د افغانستان په اړه بحث ځانګړې شوې وه وکړې.
خصوصا امریکا او اروپا او هغه هیوادو ته پیغام داده چې په افغانستان کې د شل کال جګړه کړې ده او له جګړې نه کومه نتیجه نه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې دی نور د فشار اپشن نه کاری بلکې د همکاري اپشن نه دی وکاري چې یو له بل سره همکار شو یو له بل سره کار وکړو.
شغل متقی ټینګار وکاوه چې د افغانستان حکومت باید تقویه شي چې ورسره به د ده په وینا د مهاجرتونو لړۍ هم ختم شي او د اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره به امنیتي وضعیت هم لا ښه شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي ټول هغه کسان چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولی شي په راروانو درو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي په تیرو وختونو کې به یوازې هغو افغانانو کولی شوی چې افغانستان ته ستانه شي چې تذکره یا د مهاجرت کارت او یا هم کله ناکله بې ویزې پاسپورټ یې درلود. خو د سفارت په خبره په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې له هغو کسانو پرته چې ویزې لري بل چاته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېده. د افغانستان سفارت دغه راز ویلي چې دا ستونزه یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې او له هغوی د حل غوښتنه کړې ده. په ترکمنستان کې پرون د ولسمشۍ انتخابات ترسره شول چې تر ډیره هغو ته د داسې انتخاباتو په سترګه کتل کیږي چې په ترڅ کې قدرت د دې هیواد اوسنی ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل زوی سردار محمدوف ته سپاري. د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ وروسته وویل د نږدې 3 میلیونه او 4 لکه مستحقو رای ورکوونکو په سلو کې تر 9 زیاتو یې خپلې رایې کارولې دي. د نږدې 40 کلن سردار محمدوف تر څنګ 8 نور کاندیدان هم درېدلي وو چې ویل کېږي ټول اوسني ولسمشر ته وفادار او رښتینی مخالفان نه انګیرل کېږي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 8 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 9 اویا ماشومان وژل شوي او کابو 100 ژوبل شوي دي. د اوکراین لوی څارنوالۍ په دې اړه ویلي چې دا ماشومان په خارکیف، خرسون، دونیتسک او سومي ښارونو او همدار است د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل شوي دي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون شنبه روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل. د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یوه ماشوم په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. اوکراین پر روسیې تور پوری کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړي وتلو ته نه پرېږدي. د ناتو سرمشر یانس ستولتنبرګ نن یکشنبه وویل چې روسیا ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که دا کار وکړ نو به یو جنگي جنایت وي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ناتو سرمشر د جرمني وی ورسپانی ویلټ ام سونټاک ته په مرکه کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کېدای نشي د توجیه کولو لپاره دروغی پلمې جوړوي. د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د غهواد د ونډو بازار دی د یوې ونې لپاره باندې د رواني هوت میاشتې په 15 پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزش 15% ولوید او یو ورځ وروسته د لویدیز والو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل شوی. او د عراق دولتي خبري اژانس وایي نن سهار یکشنبه د عراقي کوردستان د کورواکي سیمې پر مرکز اربیل 12 توغندي لګیدلې دي. سرچینې د کوردستان له تروریزم سره د مبارزې د عمومي ادارې په قول ویلي چې د اربیل لور ته توغول شوي توغندي بالستیک دي او له بهرني هیواده ویشتل شوي دي. د کوردستان د کورواکو حکومت چارواکو نه دي ویلي چې توغندي د اربیل پر کومه سیمه لګیدلې دي. زه اسمت ساروانیم، دا خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن یک شنبه ده، د 1400 لمریز کال د هوت 22مه او د 2022 میلادي کال د مارچ 14مه وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات واوري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د انطالیا په غونډه کې له نړیوالو وغوښتل
له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي.
د طالبانو حکومت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس ادعا کیږي طالبان یو ځوان وژني. د سیاسي چارو کتونکو وایي داعش پاکستان ته مخه کړي. په نورستان کې دوه سړکونه جوړیږي. کارګرو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي.
میاشت کې یو نفر ته 100 کیلو ګرام وړه او څه د پاسه 9 کیلو وړي او 12 کیلو دال.
په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شوی.
یو اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د وپر د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي.
د اوکرين ولسمشر وایي روسان به کیف ته ننوځي. خود اوکراین خلک به هیڅ کله خپل نشي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اته بجیا او شپږ دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدئ شئ او همه مطالب او خبرونه لوستلئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پاته ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی حکومت د سی بهرنی تګلار غوړه کړی چې له هیڅ سره په ټکر کې نه دا او دوی نه غوړي چې افغانستان بیا د نړیوالو د ټکر پر مرکز بدل شي. شغل متقی له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره دی د روانو ستونزو په هواري کې مرستي وکړي. نو موري د څرګندونی پرون په ترکیه کې په یو غونډه کې وکړي. تفصیلی نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او اقتصادي پیاوړي کېدو لپاره د دوی له حکومت سره لاس کړي. امیر خان متقی پرون شنبه د ترکیې په انطالیه کې د ډیموکراتیک فورم په نوم یوې غونډې ته په خبرو کې وویل
له څلورو لسیزو جګړې راوتلي هیواد په توګه د نړۍ له هیوادونو غواړو چې له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي او د افغانستان مرکزی بانک کنګل کړل شوی شتمنۍ په بشپړه توګه خوشی کولو او پر افغانستان لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کولو کې مرسته وکړي.
خاغلی متقید غراس ټینګار وکړ چې داسې یو بهرنی سیاست غوره کړی چې هغه له هیڅ چا سره په ټکر کې نه دی او زیاته کړی چې موږ نه غواړو چې افغانستان یو ځل بیا د لوی قدرتونو د ټکر په مرکز بدل شي، بلکې غواړو چې افغانستان د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د اتصال او ترانزیت لاره وګرځي او دا هیواد د اقتصاد په مرکز بدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس چې وړمه ورځې د متقی په مشرۍ له پلاوي سره په ترکیه کې کتلي په یو ټویټ کې دغه خبرې ګټورې بللې او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي سره پر مهمو مسایلو اقتصادي ثبات او پرمختګ، ښوونې او د سوداګرۍ الوتنو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. خاغلی ویست ویلی چې له خپل نړیوالو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېله پاتې شي هم نظر دی. د هغه په خبره د بشري حقونو د پرمختګونو د ساتلو او دا چې د افغاني ټولنې بډاینه پر حکومت ولي کې ولیدل شي په برخو کې ډیر کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس نږدې و میاشتې وځي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
د افغانستان لپاره پرون 2.5 میلیون ډالر مرسته کابل ته ورسیده. د نړیوالو له دغو مرستو سره په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه ښه شوی دی.
د افغانستان بانک وای له افغانستان سره د نړیوالو ټولنې د نقدو مرستو په ترڅ کې پرون 13 مبسته کابل ته ورسیده. د دې بانک وایان صابر محمد تیر مخم ازادي راډیو ته وویل
امروز تای کومک های بشر دوستانه
نن د نړیوال ټولنې د بشر دوستانه مرستو په ترڅ کې د نقدو پیسو اتلسم بسته چې 2.5 میلیون امریکایي ډالر کابل ته ورسیده. د ښاغلي مومن په وینا په دغه نوې مرستې سره تر اوسه د هغو نقدو مرستو اندازه چې نړیوال ټولنې له افغانستان سره کړې او کابل ته رسیدلې 515 میلیونو 600 زره ډالرو ته رسیږي. دغه نقد مرسته د افغانستان له مرکزی بانک سره نه، بلکې د افغانستان له نړیوال بانک AIB سره کیږي چې هغه په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. د افغانستان بانک پرون په یو ټویټ کې نړیوال ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو د دغو مرستو په مننې سره له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې د اسانتیا او د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه تر څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره زیات تعامل ته زمینه برابره شي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په بهر کې کنګل شوی او طالبان هغه ته لاسرسی نه لري.
د نورستان په وانت وایګل او کامدیش ولسوالیو کې د سړکونو ترمیم په چارو کې له 1.5 زرو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. دغه کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونی چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کامدیش په پدیګل کې د 11 کیلومتر او د وانت ویګل ولسوالۍ په اډوګ دره کې د 10 کیلومتر سرک د ترمیم چارې روان دي چې په دوار ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده.
او د ترمیم سربیره په کې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او د خویدنې په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نوموړي سرکونه د دبليو اف ام مالي همکاري د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي. میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام اوړه او 15 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار په مقابل کې ورکول کی. د دې پروژو کاري موده شپږ میاشتې ده.
هغه وایي د نورستان زیات کلی سرکونه نه لري او کوم چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به د جوړولو او پراخولو هڅه وکړي. خلک وایي په دې خوختي چې خپل سیمې ته غزیدلي سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. دوی له نورو مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
د ملګرو ملتو یونیسف اداره په اروزګان ولایت کې په 19 برخو کې بیلابیلې پروژې عملي کوي. په دې پروژو کې شپږ 50 کلینیکونه، 11 موبایل کلینیکونه او تر 200 پورې د ماشومانو ټولګي شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په جلال آباد کې د التقوا د لوړو زده کړو تعلیمي ادارې د اقتصاد پوهنځي محصلینو په خپلو لاسونو د تولید شوي توکو دوه ورځنۍ نندارتون جوړ کړی دی. په دې نندارتون کې نږدې 10 قلمه تولید شوي توکي نندارې ته وړاندې شوي دي.
د نندارتون د پرانستې پر مهال د التقوا د لوړو زده کړو خصوصي موسسې رئیس خوشحال جواد خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د نندارتون له جوړېدو یې موخه د زده کړیالانو د ظرفیتونو ښودنه، وطني تولیداتو ته بازار موندنه او د افغان پانګوالو هڅول دي.
یوه اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د ودې او انکشاف لپاره د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي. دویمه موخه دا ده چې په محصولونو کې هغه د نوښت او ابتکار قوت چې دی هغه پیاوړی شي. دریمه اساسي موخه چې په محصولونو کې باید دا ذهنیت او تفکر موجود وي چې د فراغت نو وروسته د ځان د پارم کار تولید کړي او د نورو ځوانانو د پارم باید کار تولید. څلورمه اساسي موخه د دې نندارتون دا ده چې موږ له علمي جهته او په تدریجي شکل سره د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره کار وکړو.
د ننګرهار په هنتون د علمي او تدریسي چارو مرستیال احسان الله ناسخ خبریالانو سره په خبرو کې وویل یو محصل ته په کار دي چې د تیوریکي زده کړو ترڅنګ عملی زده کړې هم وکړي.
چوز د اقتصاد پونزي د اقتصاد پونزي نه فارغيږي په دې لټه کې چې ځان لپاره کار پیدا کړي. نو کار موندنه یوازې دا نه ده چې هغه د لاړ شي دولتي سکتور ته د خپل اریزه وړاندې کړي او په دې تمه دی چې دولت ماته کار پیدا کړي. نو که چیرته په پونتون کې دغه ډول سره برنامه دوی ته ترتیب شوی دوی به دا په پونتون کې زده کړي چې په خصوصي ډول سره خپل ځان ته کار پیدا کړي.
د یادې تعلیمي موسسې د اقتصاد پونزي زده کړيالان خو خپل چې د دوی تولید کړي توکي نندارې ته وړاندې شوی.
Radio د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي چارواکي د پاکستان د تحریک طالبان په نسبت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د دې ایالت سولې او امنیت سترګواښ بولي. هغه ډله چې په وروستیو کې په پېښور کې د شیعهګانو پر یو جماعت د خونړي برید مسؤلیت واخیست، د پاکستان د چارو کتونکي هم د داعش ګواښ جدي بولي او وایي دا ډله سیاسي ایجنډا نه لري او تاوتریخوالی د ژوندي پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده.
پاکستان د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه له لوري لمخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د اسلامي دولت ډله چې په لومړي ځل په 2015 کال په افغانستان کې راڅرګنده شوه، خپل فعالیت د دې هیواد په پولو پورې محدود کړی و او د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په جګړې سربیره له خپلې سیالې ډلې طالبانو سره هم جګړه کوله. خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش ډله په دې هیواد کې کمزورې شوې او د چارو د کتونکو په باور د جګړې مخه اوس پاکستان ته اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست چې وروستۍ بیلګې د مارچ په 4مه په پېښور کې د شیعه مسلمانانو پر جماعت ځان وژونکی برید و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا په نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو لویه خونړۍ حمله وه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې داعش اوس په افغانستان کې له خپلو اډو وزي او د پاکستان په لویو ښارونو کې کوچنۍ ډلې ځای پر ځای کوي. نوموتی ژورنالیست او د سیاسي چارو کتونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل داعش کومه سیاسي اجنډا نه لري او له همدې امله دا ډله پر تاوتریخوالي تکیه کوي او هغه د ژوندي پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده. د چارو بل کتونکی عبدالسعید وایي پاکستاني چارواکي د داعش حملو ته له دې پلوه ډېره اندېښنه لري چې دا ډله تر ډېره ملکیان په نښه کوي. د سعید په خبره پاکستانی طالبان په خیبر پختونخوا ایالت کې معمولا پاکستانی امنیتي ځواکونه په نښه کوي، خو داعش بیا په سیمه کې نرم هدفونه په نښه کوي چې ملکی عادي وګړي یې قرباني هندي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له لوري د حملو زیاتوالي د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو لوی مشر معظم جا انصاري دې ته اړ کړ چې دا څنګه د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي په نسبت د دې ایالت سولې او امنیت ته سترګواښ وګڼي. د سعید په خبره د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ډیر غړي د پاکستاني طالبانو هغه پخوانی غړي دي چې د 2015 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه رامنځته کړه. پاکستانی ژورنالیست حمید میر وایي د داعش د ګواښ زیاتېده د دې څرګندونه کوي چې اسلام آباد د ترهګرو ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه زرګونه روسیې او اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د وویل روسی سرتیری به شای پلازمینه کیف ونیسي، خو دوی به هیڅکله هم د اوکراینیانو په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. په عین وخت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغو تماسونو کې چې پرونې د فرانسې له ولسمشر او د جرمني له صدر اعظم سره درلودل، په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ لیوالتیا ښکاره نه کړه.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه په کیف کې په یو خبری کانفرنس کې وویل د روسیې د یرغل رئیس شاوخوا 10,000 اوکراینی سرتیری او 2,000 روسی سرتیری وژل شوی دي. زیلنسکی وویل روسی ځواکونه به خی ډیر سیمه ونیسي، خو د اوکراینیانو په منځ کې به هیڅکله هم دوستان پیدا نه کړي. که په سلګونو زرګونو یا لسګونو زره روسی سرتیری له په زرګونو ټانکونو سره راشي، هغوی به کیفتنه نه وزي. دا موږ درکوو که بمباري وکړي او تصمیم ونیسي چې د دې سیمې تاریخي حافظه پاک کړي، کیفته به داخل شي. که هدف دا وي نو اجازه راکړي چې کیفته داخل شي، خو هغوی باید په دې خاوره کې قطن له موږ پرته یوازې ژوند وکړي. دوی به زموږ په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. پاینه هلک د فرانسې د ولسمشر دفتر یو چارواکي ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره پرون شنبه په خبرو کې پر اوکراین د یرغل پای ته رسیدو لپاره د لیوالتیا هیڅ نښه ښکاره نه کړه. د فرانسې او جرمني مشران چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل رئیس له پوتین سره خبرې مخته وړي، پرون هم له هغه د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. روسی ځواکونو چې د فبروري په 14مه پر اوکراین یرغل کړی، تر اوسه د یو ژوندون په ګډون پر ډیر ملکي تاسیساتو بمباري کړې چې په نتیجه کې ډیر بې ګناه خلک وژل شوي دي. له بلې خوا بریتانیا ویلي چې د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې له ترموباریک توغندیو څخه کار اخیستی دی. ترموبارک وسله چې ځینې وختونه د خلا بمونه هم ورته ویل کېږي د چاودنې په ځای کې شاوخوا اکسیجن زبیښي تر څو د عادي بمونو په نسبت قوي چاودنه رامنځته کړي. که څه هم دغه وسله غیر قانوني نه ده خو استفاده یې د بحث وړ ځکه ده چې هغه ډېره ورانوونکې ده او پر هغو کسانو چې د چاودنې په دایره کې قرار ولري ویجاړوونکې اغیزې شندي. د امریکا متحده ایالاتونو له دغو وسلو د ویتنام په جګړه او په وروستیو کې د افغانستان په جګړه کې د هغو غرنیو سمتو د تخریب لپاره کار اخیستی چې وسلوال مخالفین به پکې پټېدل.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په اورزغان کې د شری ناروغي او د پولیو ضد د واکسینونو کمپاین پیل شو. د اورزغان ولایت روغتیایي چارواکي وایي دا کمپاین به د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ، چنارتو، چورا او دیراوت ولسوالیو کې ترسره شي. د اورزغان ولایت اوسیدونکي وایي دا شکار دی خو باید مخکې شوی وای. تر دې وړاندې د اورزغان ولایت روغتیایي چارواکو ویلي وو چې که ژر تر ژره د شری ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین ترسره نشي ویره سته چې بشری ناورین رامنځته شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
درنو مشرانو، پلرونو او مشرانو ورونو او میندو ټول خبر سي چې د پولیو واکسین راغلی دی.
د پولیو او د شری ناروغي رزقران دي چې تر شپږو میاشتو ځنډ وروسته د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو شمیر کلیو کې ګرځي.
ټول میندې خبرې چې د پولیو او د شری واکسین راغلی دی ټول خپل ماشومان
دوی لټ سپیکرونو څخه ګټه اخلي ځکه د طالبانو له لوري د کورونو دروازو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي. نو مجبور دي چې خلک او ماشومان د لټ سپیکرونو لاري خبر کړي او مسجدونو او یا هم نورو کوټو ته راوبولي. د اورزګان ولایت په امیر روغتیا ریاست کې د پولیو د برخې مسول محمد نبی محمدی ازادي راډیو ته ویل چې د یاد کمپاین پر مهال به شاوخوا 3500 ماشومان په مرکز ترینکوټ او دری ولسوالیو کې واکسین سي.
اورزګان ولایت کې بس څلور ولسوالۍ کې جریان لري، یعنی شروع شوی دی. د دې په اړه که د توش د جګړه یو کوم
محمدی زیتوی چې دا کمپاین به دا ځل مسجد په مسجد نه بلکې سایټ په سایټ ترسره سي، یعنی له دې وروسته به د مسجدونو ترڅنګ رضاکاران د خان کوټې او د دې ترڅنګ یو شمیر نورو غسیمو تورکلای سي چې خلک پکښې کې ډېر استوګنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې د پولیو د ناروغۍ ترڅنګ د شری ناروغۍ هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د ماشومانو ژوند تریخ کړی دی. څو ورځې وړاندې د اورزګان ولایت یو شمیر روغتیایي مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت ولایتي روغتون ته په ورځني ډول له شلو څخه تر دیرشو پورې په شری ناروغۍ اخته ماشومان روړل کېږي. د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي زیاتوي چې په تیره او روانه میاشت کې د ګڼو خلکو عریضي او لیکونه یې ترلاسه کړي دي چې په خپلو سیمو کې د پولیو او د شری ناروغۍ د واکسینونو غوښتنه کول. د اورزګان ولایت هوسیدونکي بیا د یادو کمپاینونو هرکلی کوي خو وایي چې یاد کمپاینونه باید مخکې ترسره سوي وای. دی وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغۍ په دې وروستیو کې سلګونه ماشومان د مرګ تر پولې ورسول. دوی غوښتنه کوي چې دا کمپاینونه د کور په کور ترسره سي. د ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
نومې حیدر دی. شری کله نیول بیا د شفخانه د انتقالي حالت ځنې مشمه ده استوي چې کله بیا د پچ په مرز باندې مختصوي بل اخر د دغه شری د نورغې عمل خپل ژوندوم د لاس ور کړی او بالکل ست شری وسوم دوام لري اوسته خوشاله خو ډیر زه ځکه چې دغه شری د نورغې د مخنیوي کیږي او بل کور په کور باندې مثلا کولای ست چې هغه مشمه چې پچ وخت یا په شری اخته باندې هغه واکسین کوترته به یو اسانی دی چې هغه خويندې هغه مې چې مثلا نس کولای لاس رسې شفخانه هغه ولایتي روغتون ته لري یو دا غو وسګل وتر ما پینځه سوي او بل بل دغه شری د نروغي څخه د مشمان د تل او تل لپاره جوړ وسوي.
د دې کمپاین د واکسین د کمپاین شروع سوي د جسم ډیر خوشاله ځکه چې د شری نروغي وس به ډیر سوي ده. نو کچيري دا اوس خو دې کو په مسجد په مسجد ګرځي نو د دې دا کار یو کار وکي چې کور په کور وګرځي نو د ټول دا به تر ده چې کور په کور وګرځي. نو
د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین له خلکو غوښتنه کوي چې په دې وروستي د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین له خلکو غوښتنه کوي چې په دې کمپاین کې د ورسره مرسته وکړي تر څو ماشومان یې له واکسینونو به برخې پاتې نشي.
د
روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د هیواد ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم د نیالګیو کښېنولو ملي کمپاین پیل شوی دی. په دې ځای کې سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې د پوهنتونونو، جوماتونو، ښوونځیو او ادارو ترڅنګ په ډیری ځایونو کې نیالګي کښېنوي ترڅو یو سمسور، زرغون او ښکلی چاپېریال ولري. په دې اړه هم راپور لرو.
یکی از عناصر مهم سرسبزی معلوم است که نهاشانی است.
محمد شویف د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي دا یوازې د حکومتونو دنده نه، بلکې د ټولنې د هر وګړي، نر ښځې، واړه او زاړه، ایمانی، افغاني او وطني وظیفه ده چې د وطن په زرغونولو کې ونډه واخلي. هر سړی چې هر چیرې وس رسیږي یو نیالګی د کښېنوي.
بیستو مهوت روز ملی نهالشانی است.
د کپ میاشتې شلمه نیټه په هیواد کې د نیالګیو ملي ورځ ده. د دولت تر څنګ دې ټول وګړي لاس سره ورکړي او د نیالګیو په کینولو کې د ونډه واخلي او دا د یو فرهنګ جوړ کړي ترڅو زموږ هیواد زرغون شي،
کشور ما سرسبز شوه.
ښاغلی شعیب زیاتوي نه یوازې دا چې هر کس د یو نیالګی کښېنوي، بلکې د هغه نیالګي ساتنه او پالنه دې هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو کالو څخه د کب میاشتې شلمه نیټه د نیالګیو کښېنولو ملي ورځې ته ځانګړې سوې چې د سمسورتیا او زرغونتیا په موخه په ټول هیواد کې د حکومتونو ترڅنګ بزګران او عام وګړي نیالګي کښېنوي. دا غزنی په تخنیکی پوهنتون کې هم د کب میاستی په شلمه نیټه د نیالګیو د کښېنولو د کمپاین پرانیسته وسوه. په دغه پرانیسته کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو تر څنګ د غزنی والی هم ونډه اخیستې وه. دوی په خپلو خبرو کې وویل په پام کې لري چې د پوهنتونونو، جوماتونو، ښوونځیو او ریاستونو تر څنګ په ډیری ځایونو کې نیالګي کښېنوي ترڅو یو زرغون او ښکلی چاپېریال ولري. حکمت الله مهران په دغه ځای کې د چاپیریال ساتنې ریاست سرپرستی. نوموړی وایي د تیرو کلونو په رنګ بساش هم په زرګونه نیالګي کښېنوي چې دغه نیالګي د غزنی ښاروالۍ، د کرنې ریاست او همکارو موسسو په مرسته برابر سوي دي.
دا کمپاین د ثقافت اسلامي د ساحې نه شروع او مرکز په مختلفو ساحو کې حتی تر ولسوالیو پورې به دوام لري. د دې دا کمپاین دوام پروګرام په دولتي پوهنتون کې دی. ټول عامل منفعه ځایونه، مکاتب، مساجد او نورو ځایو کې دا نیالګي کښېنول کېږي.
نوموړی وایي د نیالګیو کښېنول د یو فرد او ارګان ذمهواري نه، بلکې د ټولنې هر کس مسؤول دی ترڅو د چاپېریال ساتنې په اړه ایماني، وجداني او وطني دنده ادا کړي. ښاغلی مهران وایي که موږ نیالګي کښېنوو، د هغې ساتنه او پالنه وکړو، نو موږ به یو سمسور، ښکلی او زرغون چاپېریال ولرو چې سمسور، ښکلی او زرغون چاپېریال بیا د ټولنې او د ټولنې د وګړو لپاره د ناروغیو د مخنیوي، د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې ښه رول ترسره کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی مرکز کې په تیرو کلونو کې هم په زرګونو نیالګي کښېنول سوي وو، خو د جګړو، ناامنیو او د طالبانو د ځینو محدودیتونو له امله په ولسوالیو کې دغه کمپاین چندان ښه نه ترسره کېده.
برهار ولسوالی ما د دولت آباد د سیمې نه خبرې کوم. د دولت آباد سیمه کې هیڅ کومک نه دی شوی. یو ملک دی چې هغه نه مونږ پوښتنه وکړله چې ورور هغه مونږ سره کومک ولې نه کړي. نو هغه په دې وینا کې مونږ ته داسې وویلي چې مونږ ته شپږ دېرش کاټه را کړي دي او مونږ هغه غریبانو ته توجه کړي. په دغه سیمه کې چې دی اته سوه کورنۍ شتون لري. ته داسې ووایه چې شپږ دېرش کارتونه به یا څو سوه کورنۍ له ترکه به ورسوي. نو مونږ د لوډپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بې وسه خلک دي، ناچاره خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي، په دې باندې غور وکړي. مونږ دا غوښتنه کوو د تاسو نه چې ورو په دې باندې غور وکړي. مونږ یو چاره امارات راغله، انشاءالله کار به وشي، خدای تعالی به مونږ باندې رحم وکړي. امارات چې راغله په مونږ باندې هلته وتړله. وسلام.
زما یو پیغام دا دی اسلامي امارات څخه،
زابل در ته پیغام پریږدم مې مویب دی دا کومه مرسته چې زابل ته راځي هغه ټول په استودیا په شناخت وشل کیږي د قوم له لیاز وشل کیږي یا د پلانکی خان په نامه باندې وشل کیږي زما د امارت له مسلمان څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي بل خصوص هغه ولس زیات توجه شي هغه غریبان د غربت سره مخ دي دا زما پیغام دی چې اسلامي مرسته په ورسېږي سلام السلام علیکم د ازاخی راډیو ته وروره مرده دینی عالم په صفات باندې ګرځو چې مسته هغه کومه مناسبه خدمت هغه په ټکی کتابو کې او په عربي کې او کله چې په نورو محاکمو کې او غیره دغه شان یو دغه فدراتو ته ستاسو د لاري باید مسته وظیفه ملال شي د هلمند ولایت ته مو خبر در سره کو بیا کچېره موږ سره تاسو مرکه غواړي دا په هغه وخت مشکل ده چې نوم درته مشخص کوو السلام